شپته پر لسیزه کې چې هغه وخت تاسو دلته لیکاو په دې سیمه کې نور چا پښتو لیکاو؟
ډېر کم خلک وو په مشرانو کې، د فضل احمد غازی هغه خو نیم کوشته سړی و، فارسي مادری ژبه وه، خو بهره دغه دغه د پښتو سره د لیونتوب تر حده شوق و، یا دغه ضرورت و، یا شوق و، یا سیاسي غوښتنه و، هر څه چې هغه یې کوي. او ګلستان هم د خانشي د وطن کلي نوم یې پرېښي و، دغه د بازار په خپله رساله کې ادبي رساله ګلستان نه شي کېدی. تر دا د مخه سلطان محمد صاحب یوازینی سړی و چې په 1950 کې هفت روزه ورځنی هیواد راویست، نو کالج ته راغلی و. استاد ته زه ښه پېژندلم په کالج میگزین کې، زما یو پښتو بدله ویلې وه، غزل ډېرې خوښ سوې وه. په غمو په اندېښنو سوم اوس ستړی، په ظاهر مې ژوندی کنه یې مړی، دا یو شعر مې یاد دی. نو اول سبزاده صاحب ته خو ډېر ښه شاعر، نو درې روپۍ ما ورکې کالج بس پن، زه بیا غړی سوم، بیا ما ډېر شیان هلته دا هیواد چاپول، بیا وو دا سلسله چلېدله. ورسته زما یو لوی اړخ د تصنیف د تالیف دی، ما لومړی کتاب پښتو اموز چې په پښتو او اردو کې وو، بولچال ومو، ګرامر ومو، په 1916 کې لیکلی، په 1916 کې چاپ کړی وو، بیا دوه بار دا نور چاپ سوی دی، یو وار په واټیا کې، یو وار په درو نیوي کې، اوس درېیم ایډیشن و ختم دی. نو بیا د هغه بعد یو ډېر په تونجي سره زما دا لړۍ روانه سوله، زما د تصنیفاتو د تالیفاتو. ما په دغه اولی کوي چې په ژبه کې وم، شیرشاه سور مې ولیکئ، تاریخ کاکړۍ لنډۍ مې ولیکئ، چې په 1916 کې یونیورسټي بوکې جنسي میا فضل منان دي خدای وبخشي هغه را چاپ کړي، او ډېر ارزانه د ګټې جلد په 2 روپۍ کې وته، شپې کې ارزانی و، 1500 د وخت 1500 ما تر. بیا ما د غروڅو کې سارایي بدلی، په خپل کتابات په خپل چاپ کړي. په دې باندې ما د پښتو د وایي ټوله نپشن جوړه کړي، یې لومړی مارچ 1918 هغه کې یو دوه درې ملګري را سره و، هغه کې به موږ خپل شیان لیکل، خپل زړه خروش ولې چې پیسې هم نه وي او چاره لیکل هم نه، د بل د مخالفت خطره هم و، نو موږ به په خپله دا کتابات کوو. نو صابر صاحب چاته ویلو ول دا کتابات څوک کوي؟ غول دا خپل کوي ول عجب ده، کله کله به ما غاښ په جگاوي.
سبزان صاحب پاغو شپو کې په 250 په شاو خوا کې د پښتو مجله دلته ډاکټر خدای داد او سای کمال خان په ګډه استله، او د خان شهید استقلال اخبار چاپید. پاغو شپو کې دوی ویل چې دلته پر پښتو لیکلو ډیر سخت بندیزو. آیا تاسو تم کوم ستونزې وی په وخت
کوم مرسته مزر وخت راغی لرونه زیات سوي؟ یو د تعلیم رونه خور سوي چې زه کالج تر ورسیدم، د یو مذهبي کورنۍ فردم کالج تر عالم، او بل دا و چې د ازادۍ وروسته اول شپږ اوه کلونه اول مسلم لیګي حکومتونه چې واغو سختي درلودې د پښتو لپاره، بیا کرا کرا په خپل نه رسېږي، بیا خلک زړه ورس په خلکو کې شعور پیدا سو، بیا تعلیم چې خور سو، ډېر خلک ګریجویټان پیدا سو، هغه د انګریزي مطالعه وکړه، نور شه د اردو ادب مطالعه چې وکړه، نظر یې پراخ، نو هغه په پښتو کې ډېر ښه شیان رامخته ګوته دادی، شمېر یې ډېر کم و، هغه رامخته سو. زما په خپل د تصنیف د تالیف د روانه، مګر چونکه د مر سردامه سره و چې څنګه تر چاپ ورسو.
سبزانه صاحب په غوښ په کې زموږ په دې سیمه کې د ډورنټ کرښه دی خواته، په هغه سیمه کې بادشاه خان او کاکا جسنو په روسیه نو نور او دلته خان شهید ملي سیاسي مبارزې کولې. آیا تاسو معاملان په سیاست کې برخه اخیستې ده کنه؟ کوم نه ده اخیستې؟ آیا فکری لچا سره تړون درلود کنه؟
دوی وجوي چې ما عملان په سیاست کې برخه اخستل نه غوښته. یو خداو چې سیاست انګریز او بیا د انګریز په ځای راتلونکو تور انګریزانو داسې بدنامه کړی وو چې خلک دا خلک داسې ویل که تور پرنګ چې پر لګېدلی چانې د کتن سرته کولی، او د غیب مو روحاني تور د غیب مو عقیدت سره وو، د بادشاه خان سره، د خان شهید سره پښتنه پس کوله. هغه زمانه کې خان شهید مسلسل پرله پسې په جیلو کې وو، په 1950 کې تر 1980 پورې خو مسلسل لس کاله په جیل کې وو. دغه زموږ د شعور و د هوښیارۍ و د بیدارۍ زمانه وه، نو موږ د سره هغه ملاقات نه شو کېدی. بیا هم دلته هلته یو وخت پیو، اول لومړی جلسه چې د پښین کې غونډه وکړه سیاسي، د چون د مخه د یایا خان، د چون د مخه د یونیټر مسجد د مخه 1900 اپریل کې د جلسه وکړه. نو موږ ورلو باقاعده د خان چې سره وړو کې خپل تعارف مو وکړي. دویم وجه د سیاست زموږ په سیمه کې سیاست چې دی هغه ډیر خورنه لري، یو قسم کنډاسي سیاست دی، یو قسم شایلاسي سیاست دی، یو قسم نظریاتی سیاست، نظری یو قسم عملی سیاست. عملی سیاست خو په دغه مادر ټول چې یو خدای تور ګوټ په دپور مسلسوي د حکومت ته خواوڅه چې خلک د وطن دې نه سرته داخل کړو، بدنامه بس چې پلانکې وګړه پلانکې باندې پسیو. دویمه ملازمت چې زبا او سرکاري ملازم د پاره دا سخت قوانين دي د انګريز زمانه څنګه هم برقرار دي چې سرکاري ملازم به د یو سیاسي ګوند نه غړي جوړېدای شي نه به دغه په سرګرمیان کې برخه اخستای شي البته سیاسي غونډه ته ورتلای شي پبلک جلسې ته ورتلای شي وینا نس کولای سرکاري بیان سیاسي بیان نسی اخبارات ته جاری کولای ولستلای شي خپل رائے کومول شي د اوټ استعمال کولای دا دا یو دا وجه دوه خپل زما اندرونی وجه هغه خارجي موضوعات موضوعي دا او چې زه د یو مذهبي کورنۍ سره تعلق لرم نو زما ځان له یو معیار ټاکلې وو دا ادیب د پاره د شاعر د پاره د سیاستدان د پاره د حکومت د خلکو د پاره تاسو به حیران پات سي چې ما په 1955 کې د وخت وزیر اعظم سوروردی د وخت وزیر اعظم دغه د 2 پیسو یا د 4 پیسو پر لفافه کې خطر واستاوي ساده چې دغه د ملک چې د خود اسلام پر نامه جوړ شوی دی ته دای کوي ته دای کوي دا د 1955 د اکسي اوس خندار از چې دا د ماشمتیا کارون کوي هغه اور سيدي یا نور سيدي ما ولې هغه ما خپل ریکارډ سم وساتي چې اله احقاق حق مه وکي ما غوا د حق خبر اور سوال چې دا شته کوي دا غلطي دا اسمبلی کې دا کوي دا بدخرسي او دا غریبان سر چې بد کیږي دا شیان کول
سبزاده صاحب د لارو بر د پښتنو د بیلتون په اړه ستاسو نظر څه د پښتانه د ډورن فکر سره ویشل څه وی دی په دې اړه ستاسو نظر
دا باندې زما نظر یو خود سیاسي خلکو نظر دی یو د جوهر نظر د سرسنانو نظر دی زما نظر د جوهر نظر د سرسنانو چې یو پښتون بل پښتون خپل ورور بولي زه د کابل او د کندهار پښتون داسې ورور بولم او د پېښور او د سوات لکه زچې د پښین یا د کوټ پښتون بولم پر ما باندې د لار او د بر د پښتانه هیڅ فرق نشته زه هغه شعرونه نه وایم چې د خیبر درې لار تلو راتلو د کابل او پېښور کې پښتون یو دغه سیاسي ناری هغه ناری عموما د حقیقت څخه ډېر لري زه دا وایم کومه دغه پښتانه د بولان یا د بلوچستان او د پېښور دا ګرځ راولار په افغانستان ګرځ یا افغانستان په موږ دا یو لوی پښتونخوا لوی پښتونخوا جوړ شي دا په بیا ساحل ولري یا نه به ولري برته به کشور کې شي کای جنگ نه تس دریاب نه لري نو څه फायदा وی یو لس په بل لس تپټی چې ته مور چې په غټ سي مر دریاب نه لرو نو مر چې دا دلی پراته یو مر چون کې د سر کال څه زمر ثقافتي زمر کلتوري زمر ذهني مر تعلیمي کوایف داسې وسیدل چې د دې سیمې د حالات سره مطابقت او سمون خوري نو اېد دلته یو شی کې دای سي د غزه میم هغه بیا انتظامی مشکلات چې موږ په شهور سره یو څه بس چې خبر پرتم خو دا بیا خبر دین تاسو بیا لوی پرتم خو تاسو
صاحب په 15 کې چې د پاکستان او هند ترمنځ جګړه وه په دې سم کې په نورو ژبو کې شاعرانو د جنگ لپاره شعرونه لیکل په پښتو کې هم شعرونه لیکل څه وی دي په هغه سم کې او په دې سم کې آیا تاسو په دغه وخت کې نظمونه یا شعرونه لیکلي وو او نور دلته چا لیکل په دې
ما د 1915 د جنگ یو دم ورسته میاشتې بعد چې موږ د کندل رونال غوړې اوسه په ژوند کې ما نظم ولیکي پښتو کې نو ولیکي په اردو کې مو ولیکي پښتو کې ولس کې ډېر خبرې دل ډېر چا په دل رساله نیمه سرکاري نیمه ادبي نیمه علمي رساله نو هغه کې به ما هغه ولیکي او دا هغه نو مکه شو غلغلای جهاد په کراچي کې یو هفت روزه یو وخت یې خبره واتی اواز پښتون هغه د میرزر خان مندو خیل چې د ژوب وسیدونکو التیا کارخانه وی یا کاروبار غټ سرمایدار وو دا هغه رئیس تل دا غیو ډیر لایق فایق سړی ایډیټر وو یوسفی اوسر لګی دی سینو یو اوسر زیر سو هغه بس ما شیان چاپول دغه غلغلای جهاد هغه خوشخطه چاپ کړی په سره پښته سی هغه ما په مجموعه کې شامل دی اوس نن سبا په دې داترا شاعری ته مزاحمتي شاعری وای نو داترا مزاحمتي شاعری چې دا ما د فلسطین په باره کې ډیر کړی دی یو نظم د کشمیر په باره کې کړی دی عمر ازما مجموعه کې شامل دی
او په هغه وخت کې د 15 د جنگ لپاره یا د کشمیر چکه ماغه په دې وخت کې دلته نور کوم پښتنو شاعرانو نظمونه یا نثر لیکنې کولې
زیاتره شاعرانو د پښتون خواو د پېښور د سیمې دغه راتلو د لیکون کې دغه خواو او موزه ماغه ته بکې دی بری منی اډر باندې پیسي ورلږلې دلته خلک ډیر کم ډیر کم یو سلطان احمد صابر وو یو سلطان محمد پانی مرحوم سلطان محمد پانی به سیاسي شي انکشل هغه د کین د سیکولر سیاست حامی وو هغه په 1902 بیا کې ویني کای کړي وفات سو ډیر لایق فایق سره وو پنځه وو پانی به تور ته خلک استعمالوي د پښتنو تاریخ هم لیکلو یو کتاب یو کټه پاته دی اته مخ ماته را کړو په 1905 کې چاپ کړو
او په پاک کچیر ساز د چاپ سو کتابونو کمنظم د کمنصور اثر د هغه په اړه معلومات راکړي
فلاند څوک به دا وایم چې زما د چاپ سو کتابو دا وخت کتاب د شپته چاپ دی درې تر چاپ لاندې دی دا 15 شپته اسی مسودې زما غټول چاپ نه چاپه سل خو دی تر سل څه زیات دی په دې کې لوې برخه پښتو ده تقریبا 15 پښتو ده 15 ډیرش اردو دی او دا نه دوی انګریزي دی درې څلور 15 شپږ عربي دی چې ما یې تحقیق کړی یم سب خپل بل شي کړی او څلور 15 د فارسی دی پکې یو د میا صاحب کتاب دی کتابات روحاني یو کتاب درود دی بلچا دی ما مجدي بچا په لیکل ما چاپ کړی یعنی په عربي او په فارسی کې زما کار دی تحقیق او د ریسرچ د دی بچا د لیکلو دی خپل می صرف کلام دی هغه د ازما مجموعه ریګول کې چې ما څوارې ذکر وکي ما شامل کړی دی
او کوم چې دغه ناچاپ اثر مو دی آیا دغه بیخي بشپړ دی چاپېدو ته تیار دی
یاره 15 شپږ مسودې ډیر قیمتي ډیر ګران بها دی او بیخي بشپړ دی چاپېدو ته آماده دی تیار دی خو زه ګورم چې دا تر سړی نسته یعنی سره د دې چې زه پښتون یم زما لوی کار په پښتو کې دی زما اخري اوس درې څلور 15 کتابه پښتو او دوه درې کتابه اردو لکه مختصر تاریخ پښتون او زما رګول یو غیر پښتانه سړی را چاپ کړی دی دغه چې زما کوم ترجیحات دی باقي درې څلور دی هم چې زه ژوند یم کلایمات ژوند راکی دغه یو سائل به پیدا شي نور نه دی خپل محور پنشن څخه څخه 15000 او کوم هم کار کوي تر چاپ یې جره سوال زما چاپ چې د ګران ده دا به سړی کاغذ لرزانه ولګي ډیر زیات ګران کاغذ بنه ولګي
او رسې پښتانه دا د پای کې کدار ته وایست پښتانه چې تر بل هر وخت اوس په ډیر بد حالت کې دي د کرش دواړو غاړو ته چې په جنگ کې وژل کیږي هم او په بیلمه کې ساتل شوی دي تاسو پښتنو ته خصوصا ځوانانو ته پیغام لري چې وینا ورته لري
زه ځوانان ته وایم چې یار ځان وپیژنه بیا خپل پیدا کوم ګیره پالون ګیره وپیژنه ته اصلي تعلیم حاصل ک ته ساينسي تعلیم حاصل ک ته پر مخ ولاړ څه ته ښه لیکونکی ولوله ته ښه شاعران ولوله ته ښه اخلاقي اقدار خپل ک ته ښه مذهبي د اسلام تعلیم اصل کا واجب تعلیم کیا کب ضروری دی دا تھا اور سب تے دنیا دے اچھا سپاتن پر مختق دا دے چھ دے اصلی علم حاصل کی سنس علم دے اصل کی پپٹ سر کی چھ پچاب سن جی بس
رادیو ای مجلہ ہر جمعہ 12 بجے او ہر سے شنبے سہار 8 بجے واوری
ورمې جبار خیل دازل د کومې کڼې چونګې نقل راوړای دا وای دا نقل می په دوه دلایلو خوختې یو دا چې خپ پیغام لري او دوهم لاند او راټول دی اضافي جملې نه لري نو راځي وا به ورو چې کڼې چونګې ته څور پیښی وي
دوی چونګې خیم د چونګو هوډلا په ځنګل کې د کندې په غاړه روانه وه بي پکې کندې ته ولوېدلې دواړو هڅه وکړه چې راوخیږي خو کنده خورا ژوره وه خورا ستومانه شوې ملګرو یې ورته وویل راوتلی نشئ ځان مه پازابوئ مګر دوی یې خبره ونه منله د کندې په غاړه ولاړو چونګو خو یو ځل بیا آواز ورباندې وکړ چې راوتل مو نشته زان ما پاسا بوي مرګ ته ولي بي تکلیف غاړه نګدي دای وی چونګه خي حڅه بس کړه مرګ یې نګدي ولي زړې واچاوو مړه شو مگر هغه بلی د کندې په نیغو دیوالونو باندې ناکامه راختنې ته دوام ورکړ په دیوال بالا کې شو و بخوی دا بیا به یې زور په باهو بیا به ولوي دا او په دې منځ کې د کندې د غاړې چونګو دم په دم خواستونه ورته کول چې خدای ته وګوره ځان مه پازابه وه مرګ حق دی هغې بلې ته خو وګوره چې هوښیاره وه ځان یې په تکلیف نه کړ مګر دې خپلې هڅې کولې په سلګونو ځله وغورځېده وپرڅېده او آخر وتوانېده چې له کندې راووځي نورو چونګو ورته وویل زمون خبرو ته دی بیخی اهمیت نه ورکاو. دی ورته وویل زه په وګو نه درنه یم، اټکل میکاو چې شاباسه را کوي. هڅه وی می
یو وخت په شیر کې د عاطفي بیان او انداز په اړه دا باور موجود و چې که په شیر کې څوک کوم خوار، بې وزله یا کوم یتیم او بل په زړه ظهیر کس یادوي، دا هغه حالت انځوروي او یا یې غم ژاړي، نو دا شعر عاطفي دی. آیا صرف همدا حالت عاطفي ګڼلی شو؟ که عاطفه تر دې پراخ مفهوم دی. په نننی ادبي بحث کې ښاغلی درمل همدا پوښتنې ځوابوي.
ډاکټر صاحب، تیره اونۍ مو د اسطورې وروستی بحث و او په دې سره دغه پاڼه واوښته. نو دوم بحث مو فکر کوم چې د عاطفې په اړه دی. عاطفه څه ده او په شعر کې څه اهمیت لري، څنګه یې پیژندلی شو؟
ډېره مننه عمان صاحب. مونږ چې تر اوسه پورې کوم بحثونه وکړل هغه په شعر کې د تصویر بحث وو، چې په شعر کې تصویر څنګه جوړیږي او د تخیلاتو بحث وو. بیا مو دا مووی چې تخیل د کومو عناصرو د کومو پدیدو په مرسته په شعر کې ځان اظهارولی شي، او هغه بحث مو تر اسطورې پورې راورسولو. اوس به د شعر یوې بلې ډېرې مهمې برخې ته په دې بحث کې اشاره وکړو چې د عاطفې بحث دی. عاطفه هم د شعر د ذاتي او د وجودي توکیو څخه یو دی چې بې د عاطفې نه حتی ځینې کرکتونکي فکر کوي چې شعر نشته. لومړی به ووایو چې عاطفه یعنی څه. موږ د بیرونی محیط سره او د بیرونی نړۍ سره د حواسو په مرسته تړي. که انسان یوه نړۍ وګڼو او دا نوره ټول کائنات بل نړۍ وګڼو، د دې دوو نړیو ترمنځ چې کوم رابطه، کوم مزي غځېدلي، دا د انسان د حواسو. موږ د بیرونی نړۍ وینو، اورو، یې لمس کوو، یې بوی کوو، او یا ځینې شیان څکو، پیښې ګورو، حادثې ګورو، ژوند ګورو، انسانان ګورو، ټولنه ګورو، ټول طبیعت ګورو. زموږ نه سوا چې څه دي دا ټول موږ ګورو او حس کوي د خپلو حواسو د لورې جذبوو. کله چې د بیروني طبیعت، بیروني پیښې، حادثې او دا ټول زموږ نه غیر چې څه دي دا ټول زموږ د حواسو د لورې جذب شي، دغه ممکن زموږ په ذهن کې وړ وړ عکس العملونه راوپنځوي او یا وړ وړ عکس العملونه په موږ کې پیدا کړي زموږ د ذهن لورې. دا یو فیزیولوژیک عمل دی. دغه عکس العملونه چې موږ د بیرونیو حوادثو یا د طبیعت د پیښو په وړاندې لرو، دا ټول عکس العملونه عواطف دي. مثلا که موږ په خپل بیروني محیط کې یوه بده پیښه ګورو چې چیرته ظلم کیږي، موږ یو اړخ ته غوسه کیږو یا مترحم راځي په مظلوم باندې. مثلا موږ که حسن ګورو یا ګل ګورو یا یو بل دغسې شی ګورو چې په هغه کې ښایست وي، په موږ کې د مینې عکس العمل راپارېږي. مثلا که موږ ناکامیږو یا یو چیرته خپل هدف ته نه رسیږو، په موږ کې مایوسي راپارېږي. او که خپل هدف ته رسیږو یا کومه خوشحالي ګورو، موږ خوشحالي ګو خاندو، دا ټولې پیښې رنګارنګ زموږ غوسه، زموږ مینه، زموږ زړسوی، زموږ مایوسي، زموږ امید، او دا د انسان ټول ذهني تولیدات، ذهني عکس العملونه چې د رنګارنګ پیښو، د محیط او د چاپیریال د رنګارنګ حوادثو په مقابل کې راپارېږي، دا عواطف دي. ممکن کله کله د عیني پیښو نه راوپارېږي، کله کله د ذهني پیښو نه. داسې هم کېدای شي چې موږ په یوه تیاري کې ناست وو، په تنهایی کې، په ذهن کې مو یو پخوانی یاد وګرځي، او د دغه یاد په مقابل کې زموږ یو ډول عاطفي برخورد راوپارېږي، یا وژاړو، یا وخاندو، یا وای وای وکړو، یا شعر ولیکو، یا په هغې پېښې پسې خپه شو یا خوشحال شو، د هغې پېښې په اړه زموږ یو برداشت راوپارېږي. دا ټول عواطف. ځینې خلک فکر کوي چې په شعر کې یوازې که یو سړي وویل چې د یتیم په سر لاس راکش کوي او د یتیمانو اوښکې دي او د شهیدانو وینې دي، او دغسې خبرې خلک فکر کوي چې عاطفه ده. یا معمولا زړسوی او مینه په عواطفو کې شمیرل شوي دي. خو اصلي خبره دا ده چې د انسان د ذهن ټول عکس العملونه په عواطفو کې شامل دي، او دا ټول په شعر کې تبلور کوي او جلوه کوي. او کله چې د انسان د ذهن دغه عکس العملونه په یو شعر کې راغلي وي، موږ وایو چې دغه شعر عاطفي دی. مثلا د درویش صاحب په یو شعر کې چې دا چې زړیږي مخامخ درته په دار سرونه، په دې وطن کې وو همدغه سوده کار سرونه، په دې شعر کې غم و درد ویر د شعر د عاطفي برخه جوړوي. یا د استاد پسرلي شعر دی چې په یو شپه غم نارځي ګرد ژوندون، د نیمې لارې مل نامرد ژوندون، په دې شعر کې مایوسی او یاس د شعر عاطفي برخه جوړوي. یا مثلا د کروان صاحب شعر د چې زوال خدایه قبر کړي پروی د ملایکو شیطان له خرمسته وګړي دلې په جماعت کې، دلته غصه د دې شعر عاطفي برخه جوړوي. یا مثلا د کرام الله ګران یو شعر د چې ستا پر اتلو شوم د دیدن نه محروم د خوشحالۍ نه مې نظر نه لګي، په دې شعر کې سرور د یار د راتلو د پیښې په وړاندې عکس العمل د شعر عاطفي برخه جوړوي. یا مثلا کیدلی شي حیرانی، غرور، مایوسی او دا ټول شان د شعر د عاطفي برخه جوړ کړي. مثلا استاد پسرلی یو بل ځای وایي چې هر څه چې وو موږ ته وطن ښکلی وو، کب ته وي خوږې د سمندر وبه، دغه د وطن په وړاندې د نوستالژي یو حس، د هجرت یو حس، دغه ټول عواطف دي. او څومره چې په محیط کې، په چاپیریال کې، په طبیعت کې پیښې ګڼې دي، حوادث ګڼې دي، ابجیکټونه او سبجیکټونه شان ذخیره دي، همدغومره زموږ عکس العملونه او عواطف هم ګڼې دي. دا مهمه نه ده چې په شعر کې د بخامخا یو شاعر زړسوی روړی وي او یا به مینه روړی وي، موږ به وایو چې دغه شعر عاطفي ده. عاطفه چې ده د شعر اړیکه د ژوند سره تعریفوي. کله که موږ په یو شعر کې مثلا تخیل وینو او دغه تصویرونه چې موږ مخکې یاد کړل، حتی که اساطیر پکې وي یو که هر څه پکې وي، کله چې په شعر کې عاطفه نه وي فکر کېږي چې دغه شعر به زیات ژوند ونه کړي، ځکه چې همدا وجه ده چې ځینې کره کتونکي شعر ته د عاطفي اولاد وایي. د دې مطلب دا دی چې شعر باید د یوې داسې شېبې زیږنده وي، د یوې داسې تجربې زیږنده وي چې لومړی ستا ذهن د یوې پیښې په وړاندې یا د یوې حادثې په وړاندې عکس العمل ښودلی وي، او د هغې نه وروسته همغه عکس العمل یا په همغه شېبه کې یا یو وخت وروسته د یو پروسس نه تیر شوی وي او بیا په شعر وختې وي. که چیرې د شاعر ذهن د هیڅ پیښې په مقابل کې عکس العمل نه وي ښودلی او دای د عکس العمل په خلا کې تصویرونه جوړوي، دغه تصویرونه بهر څه وي، ډېر به ښکلي وي، ډېر به نوي وي، خو کله چې د تصویرونو تر شا عاطفي تکیه نه وي موجوده، کیدلی شي چې دا تصویرونه ډېر زیات ژوند ونه کړي او ډېر دغه شاعران مړه شوي چې دوی د تصویرونو تر شا عاطفي تکیه نه وه.
ډاکټر صاحب، د خیال او عاطفي ترمنځ د تناسب خبره هم کېږي، په دې اړه یو څه راته ووایاست چې منظور د دې تناسب نه بیا
او د خبره ز د مولانا روم ډ یو مهم شعر دی چې هغه باندې تشریح کیدی شي چې آب در کشتی هلاک کشتی است لیک اندر زیر کشتی پشتی است. مولانا وایي چې کچېری غوبه د کشته لاندې وي نو د کشته د تګ او د حرکت سره مرسته کوي، او کچېری غوبه د کشته منځ راشي نو کشتی ډوبوي او د کشته د غرقېدو سبب کیږي. عاطفه د شعر د نورو عناصرو سره، د تخیل سره، د فکر سره او د آهنګ سره دغسې وړي کړي. که د نور ټول عناصر د عاطفي کشته ډوبه کړي، د نور ټول عناصر د اوبو غوندې دي، دوی باید د عاطفي تر پچایه لاندې وي، دغه نور عناصر په شعر کې بریالي شي او د عاطفي مری خو پکې او یا عاطفه د عاطفي کشتی لاندې کې بیا کیدلی شي چې شعر ژوندی پاتې نه شي. مثلا ډېر داسې شعرونه شته، تاسې به په هغه کې د تصویرونو د فورمالیزم او یا د تخیلاتو او د آهنګ اوج واورئ، خو په هغو شعرونو کې به بیا د عاطفي برخه کمزوري وي او هغه به د ژوند سره اړیکه نه لري، د خلکو په زړونو او په ذهنونو کې به چنګ نه وهي. مثلا د دې لویو شاعرانو په شعرونو کې چې تاسې پام وکړئ، ډېر دغسې شعرونه به هم په کې ومومئ چې په ځینو کې تخیلات او آهنګ او د دې شعر نور عناصر په عاطفي باندې پیاوړي شوي دي او شعر د اوج نه غورځولی دی. مثلا د حمزه بابا شعر دی چې مرور چې وي ارو مرو په خلا شي، چې خاصیت په زمانه کې د مرور دی. او د حمزه بابا یو بل شعر دی چې غل د محبت غلطېدی نه شي څوک چې په محفل کې چاته نه ګوري. په دې دوو شعرونو کې د لومړني شعر کې شاعر د شعر داخلي موسیقۍ ته ډېر وفادار دی. مرور، ارو مرو، مرور، د دې کلماتو تکرار نه یو خبره زیږیدلی مضمون جوړ شوی. خو په دویم شعر کې په شعر باندې عاطفه لاسبری ده، غل د محبت غلطی دی نه شي څوک چې په محفل کې چاته نه ګوري. په دې کې ډېر پیچلی تخیل، تصویر او هغه بحثونه چې موږ مخکې وکړل نشته، خو چون یوه عاطفي تجربه به کېده چې یو مین د شرم له ویرې یا د رسوا کېدو د ویرې خپل محبوب ته په محفل کې نه ګوري، او دا د انسان رواني تجربه ده د مینې د غلا د پټولو دپاره، نو دغه شعر د حمزه شینواري د ورسته شعر چې د پوډي رزلونو باندې نقشته واغه لمړنۍ شعر مون ندرتن لچار نه دی اوریدلې امدغه سې د نور شعرونو شعرونو مشته چې ځینې شعرونه د عاطفي نه ډک وی هغه ډیر مشهور شوی دی مثلا تاسو د درویش سپ شعرونه لیدلې شي چې ظلم درد کوي لزلور پسې ژاړم دښمنان می کوي مړور پسې ژاړم په دې شعر کې نګه عاطفه ده د تصویرونو د نورو پیچلو تصویرونو او نورو پیچلو تخنیکونو بحث نشته پکې خو دا شعر چې په سبب د سرو شونډو سا وږمش وه د دې ګل په خوشبویه هوا وږمش په دې کې د شونډو او ګل ترمنځ تشبیه اړیکه د سا او د وږمې ترمنځ تشبیه اړیکه دا ټول سره یو ځای شوي او بیا دغه شعر ورنه جوړ شوی او دغه د تخیل کوم تخنیکونه چې دي دا تصویرونه تشبیهات دا نسبتا عاطفي ته پکې زیات دي د عاطفي په نسبت د دوی کچه پکې زیات دی او په هغه شعر کې د عاطفي کچه زیاته دی په لومړي شعر ځکه نو هغه لومړی شعر د درویش صاحب په مشهورو شهکارونو کې راځي او دغه دویم شعر ډېر د خلکو په خولو نه ګرځي په فارسي ژبه کې هم همداسې شوي چې هغه شاعران چې د هغوی عاطفي صبغه ډېره دی او د دوی په شعر کې د عواطف عاطف پراخ دی هغه د خلکو په زړونو باندې ډېر چنګ وهي خلک وایي چې حافظ شیرازي په فارسي ژبه کې داسې یو شاعر دی چې ده د پخوانیو شاعرانو د خپل پخواني کلاسیک ډېر هغه تصویرونه چې په هغوی کې عاطفي برخه کمزورې وه په هغوی کې صرف د ژوند سره تړلې یوه خبره وراچولې د ژوند یوه تجربه یې پکې ورشریکه کړې معنا ده چې یوه عاطفه یې پکې زیاته کړې او د حافظ شهکار شاعري ورنه زیږېدلې
ډېره مننه ډاکټر صاحب
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio